احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تهران کې نن د افغان دولت او طالبانو د ګډې غونډې په پای کې اعلان خبره شوه. د دې اعلامیې له جزئیاتو مو په خبرونه کې خبرو. روسیې جګړو په افغانستان کې په لسګونو زره کورنۍ مجبورې کړې چې خپل کورونه پرېږدي. په دې خبرونه کې په دا هم واورئ. په کندهار کې چلم ډېر شوی. له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډه خبرونه کې د ماشومانو د یو خوی په اړه اورېدلی شئ.
هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي دوه مورد کوي، لومړی دا چې دی ډېر هوښیار ده، دویم دا غواړي وایي چې ګڼمور پلار دې سم ځواب نه ورکوي.
د کور کلی په پروګرام کې مو څارویو ته له یو ډول خوړو خطرو
دانه سور کې هم غواو سره مزي هم شیدې سره کوي، غنم او کنجاړه او فوربش دام سره ګډو لاغونه دا ډېره اقتصادي ده.
خو تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استاجو ترمنځ ناسته کې لسیاسي او سولېز لارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوه. ټاکل شوی نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو په اړه وینا وکړیم. او اروپایي ټولنې د جرمني د موټرو ځینې تولیدونکو کمپنۍ یو میلیارد ډالر جریمه کړي. پوره خبرونه. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استاجو ترمنځ ناسته کې لسیاسي او سولې زلارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوه. غونډه نن په شپږمادیز اپریکړلیک باندې پای ته رسیدلې. لسولې زلارې د جګړې په حواري باندې ټینګار، ل جګړو د سولې پړاو ته پننوتو او د نظام په څنګهوالي باندې پراتلونکو کې په بحث باندې سلا، د روختونو خونځو او نور عامه تاسیساتو د ورانولو غندل د دغه اپریکړلیک مهم مسایلیات شوي. جزئیات ورسته خبرو. طالبانو په بدخشان کې خزي لکوره د باندې کارونو نه منع کړي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون مشر عارفه نوید ازادي راډیو ته وکړه.
دوی اعلامیه خپره کړې چې هیڅ خزه له محرم پرته له کوره د باندې نشي تللی. کومې خزه چې په بهارک کې په موسسو کې کار کوي هغوی ته یې ګواښ کړی چې په هیڅ وجه دفترونو ته نشي تللی.
تر دې مخکې د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي فوزیه کوفی هم ویلي وو طالبان د بدخشان په ځینو سیمو کې د ښځو آزادۍ سلبوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د غیدا ویرت کړی او ویلي دي د دوی ډلې په ښځو هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی. ټاکل شوی چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خپلو خلکو ته په روانو حالاتو وغږیږي. دغه چارواکي ویلي تمه نشته چې بایدن د کومه لویه تګلاره اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې د څو د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیر سره هم مهاله تاوتریخوالی هم مرستر بلې مخ په زیاتېدو ده. د امریکا دفاع وزارت ویلي اسکرو د استلو بهیر 90 سلنه بشپړ شوې. امریکایي چارواکو ویلي شپګنیم سو سرتيري به د ډیپلوماټانو د ساتنې او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره په کابل کې پاتې وي. ازادي رادیو ته غواګیاست. اروپایي ټولنې د جرمني د موټرو ځینې تولیدونکو کمپنۍ یو میلیارد ډالر جریمه کړي. اروپایي کمیسن ویلي چې ډیملر، بی ام ډبلیو، اودي او پورش کمپنۍ له هغو ټکنالوژیکي رقابتونو ډډه کړې چې هدف یې د پټرول او ډیزل ماشينونو د ککړتیا محدودول دي. دغه کمیسن د رقابتونو کمشنر مارګریټ وستاګر ویلي د کمپنیو مخربه ککړتیا کمولای شوی، خو د دې کمښت د نړیوالیت لپاره لاسونه یو کړي. اروپایي ټولنې تر دې مخکې موټر جوړونکو کمپنۍ اکثر د قیمتونو په سر د جوړجاړي او درغلیو په جرمونو تورنی او جریمه کړي وي، او لږ داسې پېښ شوې چې د ټکنالوژیکي مسلې په خاطر دغه سي اقدام وکړي. پولیسو د هایتی د ولسمشر جووینل مویس د وژنې په تړاو څلور کسان وژلي دي. پولیسو ویلي دوه نور کسان نیول شوی هم دي. ناپیژاندو بریدګرو پروند هایتی ولسمشر جووینل مویس د غیوات پلازمینه پورتو پرنس کې د غپکور کې په دازو واژه. درې پنځوس کلن مویس د 2018 کال له فبروري راهیسې د هایتی ولسمشر وو. په ده باندې د فساد تورونه لګېدلي وو، په خپله یې دغه تورونه رد کړي وو. لا چا د هایتی د ولسمشر د وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. او د اروپا د فوټبال فدراسیون یو ایف ا په انګلستان باندې د ډنمارک په وړاندې د لوبي په خاطر زیني تورونه لګولې دي. یو ایف ا نن په یو اعلامیه کې لیکلي چې د انګلستان ټیم په دریو سرغړونو تورن شوې. لومړی تور دا دی چې د انګلستان مینوالو د ډنمارک د ګول ساتونکو کاسپر سمایکل په مخ باندې لیزر اچولې وو. دویم تور د ډنمارک د ملي سرود په وخت د ګډوډۍ او شور ماشور جوړول او لعمل د دې سرود ناسم خبراوای دی. دریم تور هم د انګلستاني مینوالو لخوا د اور لوبي تر سره وای دی. د اروپا د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه تورونه اوس چړل کیږي او له قوانینو سره سم به د انګلستان ټیم ته سزا ورکوي. انګلستان د اروپا د فوټبال په جام کې بیګاد ډنمارک ته 2-1 ماته ورکړه. انګلستان د یکشنبې په ماښام له ایټالیا سره د اروپا د فوټبال پایلو به کوي، خو معلومه نه ده چې د یو ایف ا تازه پریکړې به څومره د انګلستان په ټیم باندې اغیز ولري.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. واشنگتن په ایران کې د افغان دولت او طالبانو د غونډې هر کلی وکړ. مخکې تر دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان څرګندونې په دې اړه خبرې کړو، د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د ګډې اعلامیې جزئیات له صفی الله سنګزي څخه اور.
مننه. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استاجو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سولې زلارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوې ده. دا د هغه شپږ مادې پریکړه لیک اولنې او مهم ټکی ده چې هم د طالبانو لوري او هم د افغان ولسمشر د سلاکار محمد محقق لوري نن خبر شوې. کته محمد محقق په دې ناسته کې حضور نه درلود، خو په خپل فیسبوک پاڼه باندې شپږ مادې پریکړه لیک خپور کړی دی. هر همدغه متن هو بهو د طالبانو ویان محمد نعیم هم په خپل ټویټر باندې خبر کړی دی. له سولې زلارې د جګړې په هواري باندې ټینګار، له جګړو د سولې پړاو ته پننوتلو او د نظام په څرنګوالي باندې پراتونکو کې په بحث باندې سلا، د روختونونو خوندزیو او نورو عامه اساساتو د زیانمنولو او ویجاړولو غندل او د دغه پیښو عاملینو ته د سزا ورکولو مسله هغه مسایل دي چې په دغه پریکړه لیک یاد شوې دي. په یاد پریکړه لیک یادونه شوې چې ورته ناستې به نور هم دوام پیدا کوي. خدای چې د محمد نعیم لنډ غږ وورو.
دواړه لوري د تهران ناسه د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل د تقوی لپاره یو نوی فرصت او زمینه ګڼي. شپږ، دواړه لوري هغه بریدونه چې د عامو خلکو پر کورونو، ښوونځیو، جماعتونو او روغتونو ترسره کیږي، ملکی تلفات منځ راوړي او هم د عامه تاسیسات ورانول په کلکه غندي او غواړي چې عاملین د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افغان د بین الافغانی ناستی د دې دور کوربه او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د خاغلی ظریف په حواله په یو بیانیه کې لیکلی چې په سوله کې میړانه د جګړې تر میړانې مهمه ده او د بین الافغانی خبرو دواړه لوري باید د یو بل خبري او غوښتنې په پام کې ونیسي. د ناستی تل کابل د افغان دولت د سولې مرکزی ټیم مرستيال عبدالسلام رحیمی، د ملي مصالحي عالی شورا د مشرتابه ډلې غړی محمد یونس قانوني، عبدالکریم خورم او زینی نور سیاستوال ورغلی وو. د طالبانو د قطر د دفتر زینی غړی او مشر په دغه ناسته کې حضور درلود او له افغان لوري سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف په حضور کې خبري کړې دي. کڅ هم چې طالبانو لدی مخکې تهران ته جلا جلا سفرونه کړي، خو دا لومړی وارو چې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د ایران په حضور کې بین الافغانی خبري کوي.
سننګ صاحب، مننه. د همدې غونډې پاړه امریکا خبرګون سرګند کړی دی او ویل دي چې سیمې وادونه باید له مثبت او رغون کې لاري د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د دې خبرې ترڅنګ خبرداري ورکړ چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور لاري وخت نشه رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي دیپورو الاینس په دوحه کې له بیلابیل اړخونو سره کتلي دي او د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل او د شخړو پر سیاسي حل ټینګار کړی دی. جزئیات په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د افغانستان د سولې پاړه شبه غونډې ته خبرګون خوډلای. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونه باید له مثبت لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه سدي چې متل ویلي د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر اطلنټیک کې ونډه لري. دوی باید له مثبت رغون کې او داس لاري چې سول راوړي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ په هیغو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمایي اجماع د افغانستان پر رهبرۍ د سولې له بهیر ملاتړ مهم دی.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خبرداري هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور لارې واکته نشي رسیدای. هغه ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړې خبري بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي او طالب لاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوه کلی دی. یوناما په خپل ټویټر پانل لیکلی، میرمن لاینز د لیدونکو کې هر سرژر د سولې خبرو میز ته پستنېدو، د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پای ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز دا سمال د افغانستان د سولې خبرو بیا پایل غواړي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپل یو نوی مرکه کې د جګړې لارې واک تر طالبانو پر رسیدو اندېښنه ښودلې.
پریشان هم اس حد تک هو سکتا
موږ به هغه محل ډیر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کینی او د ستونزې حل نه راباسي. پاکستان په ظلمونو ویلې چې راتلونکي حل به سیاسي وي، د جګړې لارې مسله نه سي حل کېدای. کته سیمه نه سي هغوی بیرته درڅخه نسی وینه به تویږي،
خون خرابه هوګا.
دا په داسې حال کې چې قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غني په ګډون لبیا لابیلو افغان چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوې او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم ښه خبر نه دی اورېدل شوی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د افغان دولت وزیر وای په تیرې ونی میاش کې په 25 ولایتونو کې د جګړو له امله له 23 زره زیاتې کورنۍ بې ځای شوې دي. غلام بهاودین جیلانی په کابل کې خبريالانو ته وویل چې بې ځای شویو 40 زره کورنۍ تر رسیدنې شوې او پاتې نورو ته هم رسیدو په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې ورستی نه وړ امنیتي وضعیت کله به خپل ملکانو ته د سر او مال زیانونه اړولي، بلې خوا یې زیات شمیر خلک د خپل اصلي مينو پر خودو ته هم اړ کړی دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی د پنځشنبې په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل چې د جګړو له امله ورستر بلې د کورونای بې ځای شوې په شمیر کې زیاتوالی راځي.
32384
خانواده در یک ماه لا بعد مرغه په تیرې وای ونی نومیاش کې د جګړو له امله په 25 ولایتونو کې 2340 اتیا کورنۍ د ځای شوې چې تر اوسه د ډېر شوخه 60 کورنۍ تر رسیدنه شوې او همدا مهال د نورو سروې او مرستې دوام لري.
نوموړی زیاتوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله 2340 کورنۍ بې ځای شوې چې په وینا یې له 25000 زیاتو کورنۍ سره لازمې مرستې سوي، پاتې نورو ته هم مرستې روانې دي. ښاغلي جیلانی زیاته کړه په تیرو دوو کلونو کې په ټول هیواد کې د جګړو له امله د 5 میلیونو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای سوي چې ورته رسېدنه سوي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت زیاتوي دغو بې ځای شویو ولسوالیو لویو ښارونو د ولایتونو مرکزونو او امن سیمو ته پناه وړې ده. د دغه وزارت چارواکي وایي له نړیوالو مرستندویو کورنیو او بهرنیو موسسو سره په همغږي په ټول توان هڅه کوي چې له ټولو بې ځای شویو اړمنو کورنیو سره لازمې او بیړنۍ مرستې وکړي. غلام بهاودین جیلانی وویل د نړیوالو اړوندو ادارو سره په همغږي د 6900 کورنیو لپاره غنم، د 2400 کورنیو لپاره وریځې، یو لک کورنیو لپاره غذایی مواد لکه اوډو، وریجی، غوړی، لوبیا، چای، بوره او مالګه، او د یو لک کورنیو لپاره غیر غذایی بستې لکه روغتیایی د اشپزخانی او فامیلی کیټونه چمتو کړي او ولایتونو ته انتقال کړي دي. د نوموړي په وینا همداشان د ولسمشر له امر سره سم له کورنیو بې ځای شویو سره د بیړنیو مرستو لپاره ولایتونو ته 190 میلیونه افغانۍ هم لیږل شوي او طبیعي او غیر طبیعي پیښو ته د بشپړې رسیدنې لپاره نورو 500 میلیونو افغانیو ته بیړنۍ اړتیا ده. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت پر نړیوالو مرستندویو موسسو غږ کوي چې د جګړو له امله له کورنیو بې ځای شویو سره لازمې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې په ډیرو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی چې تر ډیره د دغه جګړو زیان ملکیانو ته رسیدلی.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د افغان دولت وزیر غلام جیلانی په وینا مو پر راپور کې واوریدل چې په تیرو شاوخوا وو کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې له 2000 زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته د جګړو له امله مجبور شوې دي. کندوز یو له همدې 25 ولایتونو څخه دی چې د جګړو له امله یې ګڼ کسان د خپل کورنو پرشودو ته مجبور شوی دی. د کندوز تقریبا ډیر ولسوالۍ طالبانو نیولې دي او د شار په څنډو کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. دې جګړو د خلکو پر ژوند څه اغیز کړی دی په دې راپور کې اورو.
دا محل د کندوز دی او شمیر اوسیدونکو لپاره هغه متل صدق کوي چې وای ک مرګ واړې کندوز ته ولاړ شه. د روغتیایي کارکوونکو په وینا په تیرو څه باندې دوه اونۍ کې چې کندوز کې جګړو زور اخیستی او په ځانګړې توګه د کندوز ښار څنډو ته رسېدلې نږدې 600 ټاپیان او 240 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دلته جګړه په ولسوالیو او د کندوز ښار په څنډو کې په شدت روانه ده او هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. د کندوز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن امیر خان وایي تازه پر کور د هوان مرمۍ لګېدلې کورې کنډواله شوی او یو زوی ټپي شوی دی.
ټول عالم د کندوز خساره پیدا کړې ده. کورنۍ بمبار شوی دي، اولاد مړ شوی ده. اول ترین د ما خپل په کور کې درې اوان ما په کور کې ولګېدل. مې مخانه مې ور واخیستل، زوی مې زخمی شو. اوس دغه ورانه کوټو کې پراتی استو سي نو ګلام لرو نه توشک لرو نه کور لرو نه وبل لرو. پرون یو سات وبر راغله لاغم و چسلې برقونه نشته ده.
اته درش کله نه زرمینه د کندوز ښار د چله مزار د سیمې اصلي اوسیدونکو ده. هغه وسل خپل شپږ ماشومان سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې پیوی خالی نمرې کې دی وی زړې خیمه لاندې ژوند کوي. نسیمه وای جګړې خاون وواژه او زلمی زوی ټپی شو.
شاید کور کې د مشته پکې نو شاید ورک بیا زخمی شو راته ور کورانه درابل دلته جنگو منګه پرینو خو دلته جنگو در اصل دل تر نه ورس منګه تور شپه سونم لار دې دلنه خو نه بچ جارو جو کړه الله 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 اندل تر اخ نه غدا غدا سره بر تم دغه ځکه هغه درو له ناس تستو د مجبورین صفر یو رقم څه صفر بل رقم څه نو ځاتې رانه ورس منګه تور شپه دغه تل تر تاسو د خدای له تعالی دې په منګه رحم
دې دغه رواني جګړې او بل متضرر پنځه سلوخ کلن خان محمد چې د کندوز ښار د کلیګاو د سیمې وسیدونکو دی. هغه وای چې په جګړو کې ورته د مالی زیان ترڅنګ ځاني زیان هم رسیدلی دی.
طالبو دولت مابونی خود سره جنگی جلګیا د مقصد هغه کې خمر نه دی ته وسر رسیدنه وخت وسر رسیدي د پاسه کوم غونډار شپږ مونږ راځي ووري دا کوم حالاتونه چې دا کندوالي سي مقصد یې ازما په قربانون شتل دا څلور پندل کړ په نقصان ماته ورسېدي سایګانو باندې کوم لګ دی په یو کور کې مقصد واته غوي او مالونه مقصد مردار سلطان ورسېدي ما خپل پلار امور مدواړه زخمیان سو.
د کندز خار د داخلو د سیمې یو وسیدونکو پنځوس کلن محمد ظاهر هم ورته خبره کوي.
د دغه جګړې متضرر یم. جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناس دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې څلور نفر مړ دي، تقریبا لس دولس نفر زخمیان دي، یا دوه کور چورسیوي دي او باقی مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
د کندز د عامه روغتیا د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو څوارلس ورځو کې د دې ولایت حوزوي روغتون ته 598 ټپیان او 201 مړي راوړل شوې دي چې شپږ نوي سلنه ملکی وګړي جوړوي. د نومړي ولایت دامي روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په ورو په دغه سوار لسرزو کې 598 مجروحین راغلي او 201 راته مړي راوړل شوې دي. د ټول خدمت شوه ده او په وخت سره څوک بستر او څوک رخصت شوې دي. په دې کې تقریبا 39 شپږ نوي فیصد ټول ملکیان وګړي او متباقي 8 فیصد یا 15 فیصد د نظامی وګړي هم
دي. یادونه ورده دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه ثبت شوی دی، خو ښایي د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمیر له دې هم لوړ وي. کندوزیانو د نورو افغانانو په څیر هیلې درلودې چې ګواکې په قطر کې به د سولې روانې خبرې عملي شي او د سولې په اړه به د دوی خوبونه په حقیقت بدل شي. خو اوس نه یوازې له سولې نه هیلې دي، بلکې ګڼ کندوزیان د خپل د سر د خوندي کولو په لټه دي. هغه څه چې دې ورځو کې کندوز کې ستونزمن دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
نا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
اروپای ټولنه غواړي چې غیر قانوني پیسو مخاوني سي او د پیسو د انتقال لپاره شفاف سیستمونه رامنځته کړي. رويټرز اژانس د چهارشنبه پر سرګند کړ چې اروپای ټولنه وروسته تر دې تر فشار لاندې راغله چې یو شمېر هیوادو په استونیا کې د دانسک بانک لوي وړي څنګه د دې لپاره تحقیقات پیل کړل چې دې څنګ ته د 2001 او 2015 کلونو ترمنس 200 میلیارډ ایرو انتقال شوی دی. په اروپای ټولنه کې غیر قانوني پیسو د مخنیوي منظم لارې چارې نشته، خو دا ټولنه له هر غړي هیواد غواړي چې له خپل اصول سره سم دي د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي. د روټرز اژانس په وینا د دې سربیره په دې برخه کې تل دا شکایتونه وي چې بشپړه همکاري نه کیږي. د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي په اړه د اروپای ټولنې راغونډ کړي اسناد روټرز اژانس ترلاسه کړي دي چې په کې راغلي دي غیر قانوني پیسې د ترهګرو تمویل او تنظیم شوي جرمونه لا هم سترې ستونزې دي چې دا ټولنه یې باید غم وکړي. د دې اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره د نویو لارو چارو وړاندیز کوي، څو د څارنې یو مشترک سیستم رامنځته شي او په ورته وخت کې غواړي چې هر هیواد د خپلې څارنې چارې ښه کړي او له اروپایي ټولنې سره همکاري زیات کړي. د اروپایي ټولنې په اسنادو کې ټینګار شوی دی که چیرته دا اصول منظم نشي، شاید ترهګر له غیر قانوني پیسو استفاده وکړي او خطر زیات شي. په اروپایي پارلمان کې د جرمني د زرغون ګوند غړي سفین جو ګولډوویل اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره سخت اصول ټاکلي دي او که چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کړې و د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیشي. خو د دې اصولو په اړه به وروستۍ پریکړه د اروپایي ټولنې پارلمان او غړي هیوادونه کوي.
تاسو لا پیغامونو
زه حاجی شهرستان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې موږ تقریبا وشتم ورځ کې لارې روانې باندې دي او د غازی آباد خلک د دې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړستا نه بورستا نه وړستا او د بل ورځ سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو نور ناستې دلته نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. السلام په احترام
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام اړیکه کې ما دوه کال کېږي مونږ دا هغه شیشو لیکنه شوی و چې سولري برق به تاسو ته مونږ ما دا کو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټول ولسوالي ولیکل شو سولري شیشو د پاره او نوم لیکنه بشپړه شو هغه پرچې لاړې واره کې ورکه شوې نو وړپړو چارواکو نه مغوښتنه ده او ننګرهار والی نه مغوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چرګام نوم لیکنه نه بشپړ شوی دی حکومت نه دولت نه مغوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخه مخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چور تی گزی دا پاکستان ته زی دینا وسونه چې جوړیږي کنه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او کنه چې دا په غلا خو به څوک نه وری ورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکوم چې دې پښتنه وکړي دا لوګر نه تور تیګه روانه ده چې دا وسونه پاکستان ته دغه تیګه نه وسونه جوړیږي دا پاکستان ته وړي دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس د رډو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په کندهار کې د چلم څکون کې ډیر شوی دی. د کندهار د عامه روغتیا ریاست مسولان وای د چلم استعمال روغتیا ته ډیر زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د وی کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ مسولان وای په قانون کې د چلم استعمال لکه د نسوار من نه دی، خو کله د عامه روغتیا ریاست د مخنیوي په هدف له دوی څخه مرسته وغوړي دوی ورسره همکاري ته چمتو دي. په دې اړه پام وکړي د راپورت.
د کندهار شهر په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست یو کلونز کوي. په ورستي لسکونه کې په کندهار کې په لسکونه کاپ شاپونه او رستورانتونه جوړ شوی چې د کاروبار ډیره برخه کلون یادمه وی چلم دی. په دغه کاپ شاپونه او رستورانتونه کې د کلون دی وی سرخانی به یو نیم سل افغانیو بیا تر 2.5 افغانیو پورې رسیږي. د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه له 15 تر 20 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دی چې په هرو دوو ورځو کې کاف شاپ ته د قیلونز کولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو پنځو کلونو راهیسې قیلونز کوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون معتاد کړي.
دان بارا سره ناسم ولې پنځه کاله کېږي چې پخته سوی یم. هغه چرن په اړه راسم چې مونږ سپوندس مې واټو کېږي او ته کې خامخا سره پنځه وای راسم یا نه پچې شي اسره کوم نه پچې شي اسره کې نه پچې شي سر په یو وخت مې نه دي سکورې به راستې هم کله به تاسو بار کم یې چې نو نو ځوانه پخته نه سي دا شړی اس احمد نه دی سره کې.
ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قیلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوی ته ډیره اړتیا ده تر څو ځوانان د قیلون له زیانونو خبر شي. د محسن په خبره قیلون د روغتیا تر څنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قیلون یا میوهی چلم بازار په ولایاتو او مرکز کې په ګرمېدو دي. د دې په اړه عامه پوهاوی ته جدي اړتیا ده تر څو دغه ځوانان کوم چې د کېلون سکوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په هیڅ په ان شاء الله موږ د داغه د اما په هوای کې شوشه پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کېلون سکوي ورته جدي پام وکړي. تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د یو کاف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د کېلون مینوال. هغه وایي که د میوې چلم ځوانانو ته ورنکړي چای او کافی هم څوک نه ورڅخه رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې چې دا د ځوانانو غوښتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غوښتنه او د ځوانانو د ارزینه ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانې نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته. ډېر ځوانان چې بس دغه چلمان د پاره راځي خالي کاپیو د دې د پاره څوک نه راځي. که څه چلم پرو چې د چلم د پاره خلک راځي نو بیا کاپیو دا شان سره چای او دا سر څو سره.
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه قومندانۍ په یو کمپاین کې د کندهار ښار له ټولو کافي شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوې چلمان راټول او مات کړه. خو اوس د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال ناصر برکزی وایي د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د عامه روغتیا ریاست ورڅخه غوښتنه وکړي دوی به یې په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
قیلون یا چلم په قانون کې معنا نه دی خو عادي دی د صحت لپاره موزر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټول ورځ قیلون یا چلم څکي نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري. خو کچیرې د ستیامې په غوښتنه سره چې دوی غوښتنه وکړي موږ کولای شو چې دا بند کړو.
په عین وخت کې د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي قیلون د نورو لوګي لرونکو نشه یي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. ښاغلی نادری وایي دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یوه ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ امنیه قومندانۍ ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه یې د مخنیوي کمپاین وکړي.
دود لرونکي نشه یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پیښی همدارنګه دغه کلون هم د دې مشکلات او ستونزې خالی نه دي. د سږو تنفسي لارو مشکلات جوړي ستونزې جوړي امراض پیښی نو د دې لپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده او له دې چې دا کمیټه جوړ شي او کمیټه مخته ولاړ شي ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کافي شاپونه د شروالی پر اړوند دی کوشش تا د چموش شروالی او همداسي څلور پنځه نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړ تر څو کولای شو د مخونس.
په انټرنیټ کې د وی خبرې سی به چلنی په اساس د قیلون د وی سرخانیت کول د 200 سیګریټ په اندازه زیان لري. خلک په دې برخه کې لرسنوي او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوی غوښتنه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د کورونا وایروس له عمله یو اغیزمنه لوبه په همدې شیبو کې پیل شي، یعنی تقریبا یو دقیقه وروسته د انګلستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمو لوبه په انګلستان کې پیلېدونکې ده. دا یو ورسنۍ لوبه ده. په دې لوبه کې د انګلستان د ملي ټیم لوبغاړي چې څورز مخ کې له سریلانکا سره لوبې کولې ګډون نه کوي، ځکه چې درې کسان پکې کورونا شوي دي او لټیم سره چې څلور کسان نور وو هغه هم په کورونا اخته شوي دي. د دې له خطره د انګلستان د ملي ټیم ټول لوبغاړي له لوبې محروم شوي دي او انګلستان نوې ټیم د پاکستان په وړاندې معرفي کړې ده. په دې لوبغاړو کې 15 لوبغاړي دي چې د لومړي ځل لپاره په نړیوالو سطح لوب کې ګډون کوي. دا لوب پیلېدونکې ده خو څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه.
په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استاجو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سولېز لارې د جګړې په ختمېدو باندې ټینګار شوه. غونډه نن په یو شپږ ماده یې پریکړلیک باندې پای ته رسیدلې. طالبانو په بدخشان کې خزې لکوره د باندې کارونه منع کړي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عارف نوید ازادي رادیو ته وکړه. طالبانو بیا دغه ادعا رد کړي. ټاکل شوی چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خلکو ته پر روانو حالاتو وغږیږي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې د سو د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. اروپایي ټولنې د جرمني د موټرو ځینې تولیدونکي کمپنۍ یو میلیارد ډالر جریمه کړي. اروپایي کمیسیون ویلي ډیملر، بی ام ډبلیو، اوډي او پورشه کمپنۍ له هغو ټکنالوژیکي رقابتونو ډډه کړي چې هدف یې د پټرول او ډیزل ماشینونو د ککړتیا محدودول دي. پولیسو د هایتی د ولسمشر جووینل مویس د وژنې په تړاو څلور کسان وژلي، دوه نور نیول شوي هم دي. جووینل مویس چې د هایتی ولسمشر و پرون په پلازمینې پورتو پرنس کې د ناپیژاندو کسانو لخوا وژل شو. او د اروپا د فوټبال فدراسیون یو ایف ا په انګلستان باندې د ډنمارک په وړاندې د لوبي په خاطر ځینی تورونه لګولې دي. لومړی تور دادی چې د انګلستان مینوالو د ډنمارک د ګول ساتونکو کاسپر سمایکل په مخ باندې لیزر اچولای وو.
موسم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو کم عمره لوبډلې د مرکزی آسیا د سیالیو سفر پرته له کومې لاسته راوړنې پیته ورسوه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف وویل چې لوبډله به سبا کابل ته ستنه شي. د افغانستان د فوټبال ولس کلنو کم عمره لوبډلې په خپل دریمه وروستۍ لوبه کې له ازبکستان لوبډلې 8-0 پر وړاندې ماتې وخوړه. دا لوبه تیره شپه ترسره شوه. افغانستان له دې وړاندې پر تاجکستان لوبډلې 2-5 په مقابل کې ماتې خوړلې وه او له هغې وړاندې بیا په لومړۍ لوبه کې د ایران څخه 6-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. دا د فوټبال د مرکزی آسیا سیالیو لوبې دي چې افغان لوبډلې پکې خپلې درې واړه لوبې وبایللې. ټاکل شوی چې د زونونو په کچه د معلولینو ترمنځ شل اوریزه سیالي پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې مسؤل احسان الله عبید وایي د کورنی کرکټ څانګه په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د نجیب الله ترکی په نوم د هیواد د 5 زونونو ترمنځ د معلولیت لرونکو لوبغاړو شل اوریزه لوبې پیل کړي. یادو سیالیو کې د افغانستان 5 زونونه بند امیر، بوست، سپینغر، امو او مسینک ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي له دغو لوبو څخه به د معلولیت لرونکو ملي لوبډلې ته وړ لوبغاړي غوره کړي تر څو په راتلونکي کې د افغانستان په استازولۍ د بهرنیو معلولیت لرونکو لوبډلو پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ به د روانې جولای میاشتې په 9 نیټه په کونړ ولایت کې پیل شي او د همدې میاشتې په 16 نیټه به پای ته ورسیږي. او ویسټ انډیز خزینه لوبډلې په لومړۍ 50 اوره لوبه کې پاکستان مات کړ. د پاکستان او ویسټ انډیز خزینه لوبډلو ترمنځ لومړۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه تیر ورځ د ویسټ انډیز په ګټه پای ته ورسیده. د لوبې پچا ویسټ انډیز وګټله او پاکستان ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. د پاکستان خزینه لوبډلې په ټاکلو 50 اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځیدو 215 منټې وکړې. د ویسټ انډیز خزینه لوبډلې په 8 اور کې د 5 لوبغاړو په سوځولو ټاکل شوی هدف پوره او لوبه یې وګټله. د یادو دواړو لوبډلو ترمنځ د 5 نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه به د جولای 9 نیټه ترسره شي.
او هغه سپورتي خبر چې مخکې ما تاسو ته تری خبر کړی چې د پاکستان او انګلستان ترمن د کرکټ یو ورځنی لوبه پیل شي، هغه لوبه پیل شو او په لومړي توپ د پاکستان یو لوبغاړی وسوسید. په دې یو ورځنی لوبه کې د انګلستان 15 داسې لوبغاړي لوبیږي چې تر اوسه هیڅ کله هم د انګلستان په الف ټیم کې لوبه نه ده کړې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې 219 پروګرامونه لرو. یو پروګرام د کور کلی دی، دا پروګرام وړاندې خبرو. په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د څارویو لپاره یو ډول خواړه جوړ شوی دی. دا خواړه څه کمال لري، خلګای ترې خبر دي، هغه کسان چې ترې خبر دي ګټې څه دي، په دې اړه به د کور کلی په پروګرام کې په تفصیل واوري. مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو، له یونیسف سره د ازادي راډیو ګټ پروګرام ته مخه کړو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی دی چې یو شمېر ماشومان ډېر پښتنې کوي، آیا دا شکار دی؟ پلار مور باید څه وکړي؟ په تفصیل په دې پروګرام کې سره اورئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو، د ماشوم د حقونو یوې بلې خبرونه ته مو راغولو. نن د ماشومانو په اړه خبرې کوو چې ډېرې پوښتنې کوي. د ماشومانو په برخه کې روانشناسان وایي کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي، د هوښیارۍ، ذکاوت او غښتلې ذهني ودې علائم دي. نو کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي، په پوره حوصله مندۍ سره ورته غوږ شئ او ځواب یې په دقیق ډول ورکړئ. که چیرې ماشوم په ډېرو پوښتنو ورټل شي، بې جرأته کیږي او په راتلونکي کې اته خپل خبر هم په عام مجلس کې نش کولای. نور معلومات په مرکه کې د روانشناسي له استاد شرف الدین عظیمی څخه اورو. زیات پوښتنه کوي د ارواپوهنې له نظره، ولی ماشوم غواړي چې تل پوښتنه ولري.
ماشوم ذاتن او فطرتن کله چې دنیا ته راځي، په کوچنیوالي کې په لومړی څو میاشتو څو کلونو کې خپل دای په خپل د لاس په وسیله، د اورېدلو په وسیله او د څکلو په وسیله خپل چار چاپیر یا چاپیریال درکی، یعنی په دې وسیله غواړي یو شیز دک. کله چې تاسو ماشوم راځي، ګلاس خولې توړي یا پخته خولې توړي یا مڼه خولې توړي، په دې ډول د غوړې څخه داس دکی چې پخته څړول شایده، مڼه څړول شایده، ګلاس څړول شایده. بیا په دویم ځل یو نه ورسته دورې ورسته بیا د پخته او ګلاس خولې ته نوړي، ځکه چې د تیر وخت داس دکړي د ټیسټ کړي چې زباید څه شی وڅکم د خوړل لپاره. څه دي مزه پکڅه کې ده؟ په ګلاس کې ده، پخته کې ده، کومه کې؟ نو بیا مړه څه کې او مړه خوري. زه غواړم دا وایم چې ماشوم په لومړیو کې د نور حواسو په وسیله زده کړه کوي. کله چې لږ لږ لویږي او ژبه وده کوي، نطق او بیان پیدا کوي او چار چاپیر خپله ستونزې نسي حلولی، خپله په ځینو مسایلو نسي پوهېدلی، نو بیا راځي او خپلې ستونزې په بله طریقه په بله شیوه هلی او مرسته کوي ځان سره. مثلا راځي له لویانو نه پوښتنه کوي، له مور نه پوښتنه کوي، له